السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ستړي مشي. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وايي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلن پر وړاندې د غټ پورته کولو پر مهال لوړ ګواښ سره مخ کیږي. رینا امیرین انصار په خپل اکسپانډ لیکلي سلګون جنو او خزینې ول شوی زورول شوی او جریمه شوی دي. اغل امیر ادعا کړی چې یو شمېر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوی د بې عزتۍ د وره وختو له ویرې ځان وژنه کړې ده. رینا امیر د افغان جنو خوځو پر وړاندې د نوموړي لغوله د دې بې رحمانه جبر او ناوړه چلن د پای ته رسولو لپاره د حساب اخیستو غوښتنه کړې. جون خوځو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځه تلل بولي چې د هغې په خبره د دې هېواد یې هیله ثبات او ځان بسایینه تروړلې ده. له څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي، خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بېرته خوشې شوې دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوی یو افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پال پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې پای نه حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوال. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز ظافر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ګرنډیکر پرون پر خپل اکسپاند ولیکل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکي اندروی کاراټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش سیاسیګار د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2021 کال د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوڼو په ټپي کولو تورانو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پله سره تیمز سیند ته لوېدلی، خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. عبدالشکور ایزیدی د جنوري 1 رئیسی وروسته له هغه تر تعقیب لاندې ونیول شو چې یو خزه او د هغې پر دوه لوړوي تیزاب وپاشل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په څکني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکاډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولي په اساسي شکل باندې.
لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د زده کړو لپاره د اکاډمۍ نوې ودانۍ به پکې رغول کیږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي په کې د کیفته رسېدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د استاد جرګي جمهوري پال استازی مایک ترانر کوي. یوه ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کوي، دا پلاوی کیفته رسېږي. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږیاس درنو اوریدونکو. د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه مخکې له دې چې ورشو او د پاکستان د انتخاباتو د پایلو او د نوي حکومت د راتګ وروسته د افغانستان په اړه د دې حکومت د پالیسۍ او د طالبانو له حکومت سره پر اړیکو راپور ولرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي د بعد یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. شریف دا څرګندونې تیر شپه د پاکستان د عمومي انتخاباتو د نتایجو نه مخکې کړې وې. په ورته وخت کې برېټانیا امریکا د پاکستان په انتخاباتو کې د لګېدلو محدودیتونو او د بې نظمۍ پر راپورونو اندېښنه ښودلې. د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو له اعلان وروسته دا جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند آزادو آزاد پلو نوماندانو د پارلمان 99 چوکۍ، په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند 1 او د بلاول بوټو زرداری ګوند بیا 2.5 چوکۍ ګټلې دي. تفصیل دې راپور کې
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپلې پخوانۍ خبرې بیرته واخیستې او ویې ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته یې ویلي و چې دی غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون وروسته له دې چې د مخکني صدراعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لحن بدل شو او ویې ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدراعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 اویا ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګله ولسوالۍ کې 2 تنه د اعتراض پر مهال مړه او 40 تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا 2 تن هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګیدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان د راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو اوري پاکستانی رسنۍ بیا د پاکستان د ټاکنو په اړه دا خبر ورکوي چې د دې هیواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره کتلي او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې ده. کیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنه 13 شپه شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د راتلونکي حکومت په جوړېدو او د یو ځای تک په اړه سره خبرې اترې کړي. د دوو ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانې چې د پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلي ښکاري. جزئیات دې راپور کړي.
د تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت ته په پام سره تر ډېره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په هکله د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډېر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسئلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي، نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله، د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري، ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی، نه د ملکي حکومت په لاس کې.
په پېښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال قونسل حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان،
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي، نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي، او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه درشته بشه.
په پاکستان کې د پنځم په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نمایندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی، د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بلاول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی، چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي، هغه څه چې پاکستان ته رد کړي دي. د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري، او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي، او په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او واشنگتن وایي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځینې یو کارکوونکو د اسرائیلو پر خاوره تیر کال د اکتوبر میاشتې د 8 نېټې په بریدونو کې لاس ورتلو. تفصیل دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کېږي تللي وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته د مرستو له بیا پیلولو مخکې د تسترګې په لار ده چې ملګري ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 14,000 کارکوونکو 12 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حملې په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 29,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکو عباس علوی چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبری آژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې دې مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته